په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو د خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د کابل د پرونۍ حملې د وژل شوو کسانو شمېر 46 ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. پر دې موضوعاتو په تفصیل په خبرونه کې راپورونه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونۍ حملې د وژل سو کسانو شمیر تر 62 واوښت. په ننګرهار کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر یو لړ مسایلو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونۍ حملې د قربانیانو شمیر تر 62 واوښت. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې په پرونۍ حمله کې 46 کسان وژل سوي دي. دا د مخکنیو ارقامو په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. صدیقي زیاته کړې چې په پرونۍ حمله کې تر 340 زیات کسان ټپیان سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه کسان به مجازات سي چې په کابل کې د پرونۍ حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوي.
یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په پیشه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. په پیشه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، د جزایي قوانینو سره سم جزا.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونۍ حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول سو او سبا به د حملې په اړه د څېړنو نتیجې اعلان سي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړي وویل چې دغه برید نن سهار د چین ولسوالۍ په مامندو سیمه کې سوی چې په نتیجه کې له 100 ډیر وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگل باغ ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي او خان آباد ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه وسلوال وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې د وسلوالو قمندان ملا عبدالهادي هم شامل دی. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د افغاني 16 کلنې نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان دي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول سوي وه، له حکومت او په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغاني نجلۍ قاتل په اعدام محکوم او دا قضیه په جدي ډول وڅاري. پر 16 کلنې ستایش 11 ورځې مخکې په ایران کې د یوه ځوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په ډېره بیرحمانه ډول وژل سوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تهران کې خپل سفارت دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې شورا غړی حاجی اسحاق ګردیزی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې ووژل سو. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پیښه نن سهار 9:30 سوی او له ښاغلي ګردیزی سره د نوموړي زوی او ساتونکی هم وژل سوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان د 4 وسلوالو لخوا چې پوځي نفرې مې په تن و وژل سوي دي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او د هغه د متحد ریاض ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته له رسېدو سره سم له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکارۍ شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګری وي. اوباما هیله لري چې خبرې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې په سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي. خو د خلیج شاهي هیوادونه چې سنیان پکې اکثریت دي، له ایرانه چې اکثریت پکې شیعهګان دي، روان کال د نړیوالو بندیزونو پر لرې کېدو اندېښمن دي. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې خپل روسی سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناټو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی حقیقت چې د ناټو روسي په شورا کې قربانې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستنه سی ویو. په 2014 میلادي کال کې مو د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته مو خپل ډلې دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه چې د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناټو او روسي شورا اوس له روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر دا راور کړ چې د ناټو او روسي ترمنځ بي باوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناټو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وځنډولې. تر هغې وروسته د ناټو او روسي د شورا یو غونډه د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګورجستان ته ځي. بان کی مون د شنبه او یک شنبه په ورځو د ګورجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د ګورجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. دای بعد ګورجستان د پارلمان لغړو او د نورو ادارو له استازو سره وګوري بیا په نورو غونډو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاغلی بان به وروسته د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ولاړ سي او په آذربایجان کې به هم تم سي. د روانې د میاشتې په لومړیو کې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ سیمې پر سر په خپلو کې په شخړې واوښتل، خو وروسته په هغه لانجمنه سیمه کې اوربند ټینګ سو. او په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د ریشتر په شدت 1.8 درجې زلزله وسوه. د تیرو دریو ورځو په جریان کې له کنډوالو ځینې کسان وایستل سول، خو د نورو قربانیانو د موندنې هیلې مړاوې سوي دي. که څه هم د منټا په څېر د زلزله ځپلو لو شارګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د همکارۍ له کبله د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestra fuerza.
La pausa na manana che de khpulo lari motor pamrastiye de mrast rasavani charo ta santia barabar kade wa. Shkar khabara da che har dawlati idara de da sigamawun ki pesh pordandi pa shanazam sarkar aw faaliyat kawi. De Colombia, Mexico, Hispania aw nur hewaduno pasulguno mrastondoyan de Ecuador lo charwa ko sara de zalzala zapulo de jghorani pa hatsuki imrasta kawi. له سلام محمد سلام نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانی په خبرونه کې اوري چې د کابل د پرونی حمله دی وجل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حمله په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او لږې لیبې کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونشي دوی د خونړۍ بریدونو توان نه لري. د هلمند مرکز لشکرګاه په 40 کیلومتری تریخ ناور کې شپږ میاشتې کېږي چې جګړه روانه ده او خلک ډېر ستړي شوي.
ټکان دي او جنګونه دي او د کور سره نس سره وتلی.
د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د روسیې لخوا د کریمیا له الحاق وروسته په لومړنۍ غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د کابل د پرونی خونړۍ حمله دی وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو وکړه. د غرض د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې حملې د ټپیانو شمیر هم زیات شوی. هغه د ټپیانو شمیر 340 تنه یاد کړ.
د کورنیو چارو د وزارت د ویاند نننی خبری کنفرانس ته د ازادي راډیو خبریال ښاغلی شایان ورغلی و همدا شیبه راسره د کابل استودیو نه په مستقیم تماس کې دی. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویاند د دغې خونړۍ حملې په اړه نور څه معلومات ورکړل رسنیو سره شریک کړل؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست امروزیش آخرین آمار از تلفات حمله تروریستی و حمله انتحاری دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله دیروز 64 نفر که اکثریتش ملکی ها از کشته شدند و 347 نفر دیگه مجروح شدند و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر از خوبتر گفت توصیف شده. در کنار از این، وزارت امور داخله آقای صدیقی بیان کرد که یک هیئت که رهبریش ریاست عمومی امنیت ملی به عهده داره معذف شده، دیگر ارگان‌های امنیتی هم در این کمیسیون معذف هستند که بررسی کنند که موضوع چگونه اتفاق افتاد، چطور یک موتر باربری میاید در شهر کابل مواد انفجاریش را انفجار میته و این حمله دقیقا در کجا طراحی شده و طراحی شده. دیما برای بیشتر جزئیات از این گفت که هیئت کار میکنه و تا چند روز نزدیک نتایج خود به رسانه‌ها شریک خواهد کرد، ولی بار دیگه آقای صدیقی یادآور میشه که این حمله قتل عام است، جرایم جنگی هست و جنایت علیه بشریت است و اگر طالبا و پیام نیروهای امنیتی و ارگان‌های امنیتی به طالبایی است که با عمل مثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و در هر جایی که رهبریشون باشه هدف حملات نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
بله شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له حمله وروسته هم د دفاع د وزارت له ویان سره په ګډ خبری کنفرانس کې د دې یادونه کړې و چې یو څه امنیتي خلا حالته موجوده و. تاسو اوس یادونه وکړه چې د دغه پیښې په اړه هم څېړنه کیږي و بشپړه څېړنه پرون جمهوری ریاست ویلو د البته د اجرایه ریاست چې په 48 ساعتو کې به دغه پیښې لومړني نتایج اعلان شي، که څه هم هغه وویل چې دا په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی، هدف له هیواد بهر رو. آیا صدیقی په دې اړه هم رسنیو ته نور معلومات ورکړل چې دغه حمله ته په پام سره یا دغه حمله پراخوالی ته په پام سره لومړني شواهد څه وایي، او آیا دغه نتیجه به نن اعلان شي کنه؟
آقای صدیقی مشخصا در مورد نتایج بررسی های هیئت و نتایجی که اونا تا حال دریافت کردن، یعنی نتایج ابتدایی، چیزی بر رسانه ها نگفت، ولی در کل گفت که نقاط ضعف وجود داشته تا حادثه چنین حادثه در کابل و در پایتخت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری که چندین ارگان های امنیتی و ادارات مختلف است اتفاق میفته، ولی هیئت بررسی رویداد و ای که در کجا حمله سازماندهی شده توظیف شده و در روزهای نزدیک، یعنی شاید احتمالاً تا 48 ساعت دیگر این هیئت بررسی هایش به رسانه شریک بسازن.
بله نورالله شایان، لطاسون مننه د کابل د ازادي رادیو خبریال شایان چې د کورنیو چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقی د نننیو څرګندونو حال راکا. او صدیق صدیقی نن تایید کړ چې د پرونی خونړۍ حملې د مړو شمیر 48 تنو ته رسیدلی، د غرض د ټپیانو شمیر هم زیات شوی 340 کسان په دې حمله کې چې پرون پل محمد خان سیمه کې وشوه ټپیان شوي. مخکې د ټپیانو شمیر شاوخوا 340 تنه ښودل شوی و او د وژل شوو کسانو هم شمیر هم 28 تنه ښودل شوی و. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال ورته اشاره وکړه، د دغې خونړۍ پیښې په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست د دغې پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت بیا ناکامه بولي. نور تفصیل د قسیم سلیمان په راپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینهپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کړو چې په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودی. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی و، ناغېړي کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا وي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنیو نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سه شنبې په ورځ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل شول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پیښه وغندله او د ملي وحدت حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکی پتمن په دې اړه وویل،
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي او پوځي چارو کارپو اسحاق ختمر وایي د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او پوړاندې اقدام وسي.
به همدې کابل په پرونی خونړي حمله کې تمکیږي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونشي، هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دننه د ورانکاره کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په کابل کې د سه شنبې ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدنی فعالانو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدنی فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دې په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سه شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. د وای د ملي والد حکومت لمشانو غوښتنه کوي چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژنګلوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجرات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ، د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شئ او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، بلکې د ټولو ممالکو ده. موږ نشو کولی چې مناسب لکه د غوښې دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دارد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګناه وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه رده وشي له داخله سره به همکاري نه ورسره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت درج ډېر واضح او ډېر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کېږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث وي دې اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شودل کیږي.
مدني فعالانو د وی اعلامیې په خبرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې نور په هیواد کې د بیګنا وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
د کابل ورځپاڼو او خبرونو هم د کابل خونړۍ حمله تر ډیره له مختلفو اړخونو څیړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حملې ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، له بده مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیرشو تنو وژنه او له درې سوو د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړې او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو پسلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلی. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړي کړۍ له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نااعلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکیل دی. د سرمقاله لیکونکي باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، له تیرې یوې لسیزې راهیسې چې د وطن په هره څنډه کې وینه بهېدلې طالب بهولې. هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړې، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوی پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوی ماشومان یې طالب ویرولي، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوی د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې تري. په دې وطن کې د ټولو بدمرغیو ریښې د طالب خیرنې څړې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختمه دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې څپو له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ناامنیو او وسلوالو بریدونو و میاشتې پوره کیږي. په مارجې کې د عامه نظم د کنډکونو قمندان او سرتیري وایي د عمري په نوم د وسلوالو تازه اعلان شوو عملیاتو ته چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مارجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې له څو میاشتو راهیسې پکې جګړې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې له کوره نشي وتلی او کروندې او فصلونه یې همداسې پاتې دي. الیاس دایی راپورته به وښو.
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتره لري مارجې ته نه رسېده د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډېر تغییر نه دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لرې سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل سوي او پر سړک پراته وو. د مرجې په تاریخ نور کې اوس هم عام خلک نه تر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د ویشتل سو مرمۍ خورا ډېر په چکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډېر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي بلانغاره شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه هم رسېږي. د تاریخ نور د سیمې اوسېدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نه سره وتلای کښتو موږ ته نس تللی نو بل غوښتنه مې دغه ده چې دا زموږ منطقه سمه سي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یو منامیت راسی موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمر جی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې ونیول خو تر لږ ځن وروسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاسته ولوېدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جخت د جګړې د یو نوي فصل د پیل وخت رسېدلی دی طالبانو د عمري او حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي خلک د نورو بردونو او سختو ناامنیو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکی چې کور یې د عامه نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لیرېوالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې یې نه دي ټولې کړې او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما یې دغسې پاتې دي تر اوسه وکړلې نه یې دغسې کته پاتې دي موږ غوښتنه دغه ده چې اوس خو نو عملیات وسي زموږ ملکه خوش شي موږ په دا خوشحاله یو چې ملکه سره سمه شي امنیت راشي امنیت نشته فروش کړ کښتنه پاتې دي هغه تر اوسه مې اوبه لاندې کړل کړې دغسې پاتې دي دکان دواړه طرفه کوي هر څه کوم طالبان کوي مې دغه کوي نو اوس موږ اړین یو څه وکړو پر کبه ولاړ شو اوس ګرده داسې کور لیم ګرده بهر شوي دی وایي زه پاتې یم
د نامنوی په اړه د مرجې ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني کریم اتل ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او ناامني نور هم لشکرګا ته تر نږدې سمو وغځیږي
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنی اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي نه د سرباز پروا لري نه د ضابط پروا لري نه د افسر نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښه ته نږدې هم اوسیدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله ورخطا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کېږي اما د شې شمې پورز په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړه واړوله د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبري ردوي حیات ازادي لري ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاءالله په دې وتوانی چې خلکو ته ډاډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوې دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس ته لوېدلې هغه له هغې نه مخکې وي د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونځا شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن دخوا نه رانه شي
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي د هلمند چارواکي د مرجې په تاریخ نور د نادلي په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوخت خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره لوړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي محمد الیاستی د تاسو راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلی څخه لیک چې په کابل کې ټولې مرګونی حمله په پاکستان کې پلانېږي حکمت حماس بیا د هم د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه په SMS کې لیکلی چې د کابل برید جهاد نه بلکې له اسلام سره دښمنی ده محمد قاسم زواک هم له هلمند څخه په خپل SMS کې لیکلی چې په کابل کې د تېرې ورځ برید یو وحشانه برید و او دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی په دې برید سره افغانان څوک نشي جلا کولی دغه راز عبدالغفار له لشکرګاه څخه لیکي چې د طالبانو لخوا د کابل د پرونی پیښې په شان د واقعو د مسؤلیت قبلول د شرم کار دی. افغانان داسې کسانو ته چې دا ډول بریدونه ترسره کوي چې پکې ملکي افغانان وژني د کرکې په سترګه ګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو اتلس شمېرې له لارې مو راستولي ولو تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخ زیات دي، موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ستاسو پیغامونه د افغانستان د نننۍ سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت انعکاس دی. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورئ. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي وړاندې دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن د ناتو او روسیې ګډه شورا هم خبرې کوي. سعودي عربستان ته مو د امریکا د ولسمشر براک اوباما له سفره هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس بیا هم صالح محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې 46 کسان وژل شوي او تر 340 زیات نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې څه باندې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. په سویل ختیځون کې د سولې علي شورا غړی حاجی اسحاق ګردی زینن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسل کې کېږي چې د واشنگټن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه 2 کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر براک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي. په وروستیو کې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات وراورو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تېرو 2 کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل، موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل، تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یوه اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وه کړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی اونۍ وړاندې د روسیې دوه جنګي الوتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بله ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران به نن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دې چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، ریاست د سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله خبرو. باراک اوباما به نن ریاست ورسیږي. د وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوي دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. دا فرانسې خبري اژانس وايي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقدامات خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریې او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دی. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیانې ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکي مصطفی علني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشري ډېرې منفي اغېزې لرلې. وسپین مانی بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیاوي وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره ځینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر رښتیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکوي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خبره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي و سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي و چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړي او د ګډوډیو سبب شوي. په واشنگتن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي سما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلند لډې اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع په راپورته کولو کې تر نورو ډېر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
آزاد توګه او د مسؤلیت په درک کولو وینا کول سوګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی صوتی او تصویری بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادی او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختاره اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبره یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي پیاوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مو د حکومت څخه ښه لرو چې مو د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلی دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسی حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېسارې اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کرده دی چه ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تاسیف کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشری حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
مزه مریضه یم، بیماره یم، وای تر اوړستانه پیریانو باسم، خولې به خسر بسپینګری خسر مې وداسې په دغه خمو راولګواله. دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغ وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلي آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلی. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلی دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلی دی. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې میرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږ یې ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره ته وای وای الو مارا بکشه نالو تلم تاک زو په بکشه الو وای الو مارا بکشه زره ته دلخه دلو خدایا.
د سرودی اوسیدونکو مریم وای د کورنیو مشکلاتو لامل اروایی ستونزه راته پیدا شوی و د کورنۍ غړو مې د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیاره کوټه کې اچولې وم چې مرض رانه لري شي.
ورور به را سره روح جنګ دیا راته حساب تکلیف پیدا سو، هغه هم سي عمله غوندې به راباندې راتلله. بیا مې کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچولم، وسپیران دي هغه باندې مه راوځئ، ما به زړه تنګ سو.
خوسیانه لری سیتر نه باند دغه کوه هی خانه دا درته نه نه سر ډیر اډار یدل ما تارګمې کوټه ما سیغه سم خورا حکیم دراکو اول ډاکټر ته نو بینم څخه به تر سم به پس لاغی نو راغوتل ډاکټر یې لسه دا خیروانی ته کلیګ لره دا زر ډاکټر ته نو راست ترګمې کوټه کې بچاوني هما هم سره په څو سم خوابګي مزه مزه ولی ترګمې کوټه کې اچول ډاکټر ته نو بینم
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرضې دوی ته ورنشي.
سمسایگانو که خزه بود چه بیچاره اول باری و کور کسی نشره خزه ندرلودا فشار جگ و پسیده لیو لسونه و پیه پرسیده ده عمل پا وقت که و پا در دو که ده ولادت پا وقت که ده یورگان و ولده پیریان دی بوی نکل دکتر تا از یان ویل پرات خبری که ولی چه دسیانه بیاغانه و کندرول و تل خبری پا خپل ایراده نو خبری چه ارشه لخلی و تل خبری بای که ولی طول تیو و تل کورا ده تناب کتا که قید کرلا چه ده پیریان دی یعنی مونگ تبرا شده پیریان که سار سده که زمرا و بیچار لولاده تا مخ که مرا شو لولاده تا ماشو میم نس که زن سره و هلی و بیچار تکشنا و مرایشین و طول وجودی تکشین و
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوې وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزه مخنه په مارګو متس ثوراز به میچا کې ویلې سرګنې بعد را سره کول چې می چی غکړه چی غې چی غې میړ مرا سره غې چې لرګې را تو غپا 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 د سی وتر په ولم سما سره د سی بعد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زور بډا خسر مده هغه په کونټې لګولې ویلې من سمریزه مې بیماره ما وې تر اورستانه پیریانو به سم خلې به خسر بس پنګري خسر مې ودا سي په دغه خپل را ولګولې دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریضه زه نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شی نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نګاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ته نه قرآن لی دی نه کتاب لی نه حدیث ویلي چې دا کوټه کې واچوي تیاره کوټه کې واچوي هغه کې واچوي دا تداوي یې ویلې ده ډاکټر یې ویلې ده علاج یې ویلې ده او هلته زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هلته تیاره کوټه کې واچوي ما دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه وه او ګزڼ والې یو څو پرهیز یې ورکړی و که ملا ملا پرهیز ورکړی خو پرهیز خو ورځه په صورت پرهیز صحیح ده اما دا چې تیاره کوټه کې یو ځوان نجلۍ یا ځوانه ښځه واچوي چې دا څنګه رسمي دا نه اسلام اجازه ورکړې ده او نه کتاب اجازه ډاکټر د اور تواس له بيخي روغه جوړه ده که اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو هم نه په خپل کور خپل کور کې تداوي کوو او کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغو ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي، کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي او خیالي علی کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول، په دې نوم باندې چې دا پیران لري او د پیغام دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړه عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي، نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي، الله جل جلاله حکم کړی ده چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل د تخصص ته، څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه ته. نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام وي، لکه واه یو تیاره کوټه کې بندول، هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکړل شوي هغه نه محرومول، دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو، نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
پخرور چا بلاو کلاو خدایا سر تور کیڑوں بے دما خون